امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی. په افغانستان کې د شپې 11 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وره.
خارجي انجنيران د خرابې امنیتي وضع لامل د کجکی لبن نه وتی دي. د رشوت خورې په ضد د مبارزې د څار مستقله کمیټه وای چې د افغانستان عادل نظام کمزور دی او په سمه توګه د رشوت خورو دوسیه نه چړل کیږي. او د چلی په زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر لستا رسیدلی دی.
نن د پنځشنبه ورځ ده. د 1949 کال د سمبلې د میاشتې شپږویشتمه ده. د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 18 کیږي. نن پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مونږ په دې غږېدلی یو چې انټرنیټ او په انټرنیټ کې معلومات په طب او روغتیایي چارو باندې څه تاثیر کړی دی. مګر دا پروګرام د وخت سب شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د هلمند د کجکی د ولسوالۍ نه رسیدلی ریپورت نه وای کوم خارجي انجنيرانو چې د کجکی په بند کې کار کاوه وسله بیا منته لامل د سیمینا وتلې دي. ریپورت نه وای چې د نړیوال ائتلاف عسكر د حوال لارې د کجکی بند ته رسیدلی دي. ولکېږي چې دا وخی وازی د کجکی د ولسوالۍ مرکز او بند حکومتي قواو په لاس کې. نور معلومات به له قندهار نه زمون خبريال عزیز الله پوپل راکی.
پوپل صاحب، اول خو د کجکی د ولسوالۍ د امنیتی وضع په باب تازه معلومات کله لري راکئ؟
د کجکی ولسوالۍ په توربین کې درېم توربین کې چې دغه یو پروژه ده،
نکي
په دې کې بوخت کسان دا د الوتکې په وسیله باندې پرور ورځې انتقال شوي دي بنا پر هغه امنیتي دلایلو باندې. او داسې ویل کېږي چې د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت ځینې سرتیري تازه د هوا له لارې هلته په ولسوالۍ کې شته شوي دي. ځایي اوسېدونکو هغه تهدیدات جدي ګڼل، هغه تهدیدات یو اندازه راکم شوي دي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې شجر په کجکی ولسوالۍ کې راکړ شوي تهدیدات له منځه
یوسي
او هلته پراخ تصفیوي عملیات شروع
شي. څومره بهرنیانو د کجکی په بند کې کار کوو؟
دلته خصوصي شرکتونه دي چې د 71 وسواویا ترکی کمپنی د دغراز ځینی چینایي انجنيران دي او دغراز ویل کېږي چې ځینی امریکایي انجنيران هم په ملکی برخه کې البته د ځینو کمپنیو مربوط دي چې هغه د کجکی ولسوالۍ د بند د دریم توربین د نصبولو په کار باندې دلته بوخت وو. دوی خپلې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لري چې د دې انجنيرانو امنیت ساتي. احتمالي عملیات په خاطر باندې احتیاطاً دا کسان چل شوي دي.
لبلی خوا ریپورتونه وای چې طالبانو د اورزګان ولایت د خاص اورزګان د ولسوالۍ په مرکز هم برید کړی دی.
د افغانستان د خزو شبکه د حکومت غواړي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې ټولنې غړي وایي چې افغانستان حکومت باید د سولې د عالی شورا په جوړښت او د غړو په ترکیب له سره غور وکړي. د افغانستان د خزو د شبکې غړو نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي دي چې دوی په ولایتونو کې د خزو د استادو سره د سلام مشورو په لړ کې د سولې د خبرو په حق له د افغانستان حکومت ته 15 وړاندیزونه کړي دي. دوی ویلي دي چې د سولې په مخامخ خبرو کې د خزو د ګډون وړاندیز هم په دغه وړاندیزونو کې شامل دي. د افغانستان د خزو د شبکې غړو خبرداري ورکړې ده کچېرې د طالبانو او یا مخالفینو سره په خبرو کې د خزو ګډون لپاره وغورځول شي، دا به د تیرو 14 کلونو پرمختګونه په خطر کې واچوي.
تاسو د خبرونو د امریکا غاګ واشنگتن نوري. په افغانستان کې د رشوت خورۍ پر ضد د مبارزې د څارنې و مستقله کمیټه ام ای سی وای چې د ملي والی حکومت چې تقریبا یو کال د کار پوره کیږي په هیواد کې د رشوت خورۍ او اختلاس پر ضد په مبارزه کې په غیر متوازن ډول پرمختګ کړی دی. د کمیټې نن د پنځشنبه په ورځ په دې اړه یو رپورټ خپور کړ او وای چې حکومت د قراردادیانو قوانین اصلاح کړي او څو تنه دولتي مامورانی چې پر رشوت خورۍ تورن شوي له خپلو دندو نه برطرف کړل. مګر دې لپاره چې افغانستان له رشوت خورۍ نه پاک شي نور کار هم باید وشي. په رپورټ کې راغلي دي چې په ځینو ادارو کې فساد سره
د مبارزې اثر لري کیږي، خو په ځینو وزارتونو کې لکه د بهرنیو چارو او د مالی په وزارتونو کې اوس هم فساد موجود دی او د واسطو په اساس ماموران ټاکل کیږي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان د قضایي او عدلي ورغړی یو بل سره همکاري نه کوي چې دغه کار په موثره توګه د رشوت خورۍ او مالی جرمونو په خلاف د دقیقاتو مخه نیسي او زیاتره دوسیې له یو دفتر نه بل دفتر ته انتقالیږي او بیا ورکیږي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر خارجي سرمایه ګذاري وشوه، خو متاسفانه چې عدلي نظام دومره کمزوری او موثر دی چې د رشوت خورو په خلاف دوسیې نه دي څیړل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندیدانو ترمنځ د دویمې تلویزیونی مناظرې په دوران کې ټوله توجه مخکخ کاندید او میلیاردر ډانل ترامپ ته اوښتې وه. دا مناظره چې د چهارشنبه په شپه د کالیفورنیا د ایالت د سیمې په دره کې د رونالد ریګن د جمهوری ریاست په کتابتون کې وشوه، د ګوند لسو نورو کاندیدانو ډانلډ ترامپ چیلنج کړ او یو لړ سختې پوښتنې ورنه وکړې. ترامپ وویل چې دای د یو کامیاب سوداګر په توګه ډیره تجربه او پراخه حوصله لري او حتی کولای شي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د نړۍ د مشرانو سره گزاره وکړي. ترامپ په متحده ایالاتو کې د لاتین امریکا نه راغلو غیر قانوني مهاجرو په موجودیت باندې مخالفت څرګند کړی دی او په دې اړه د واشنگتن موجوده پالیسۍ سره خپل مخالفت ښودلی دی. له بیګانۍ مناظرې نه وروسته چې د خلکو د معلوماتو کومه سروې وشوه، ښیي چې د نورو کاندیدانو نه ترامپ او یو بل کاندید متقاعد جراح بن کارسن مخکې دي. یو سروې چې د سی بی ایس تلویزیون او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبره کړې ده، په سلو کې 28% د ډانلډ ترامپ ملاتړ کوي او 28% کې خلک د بن کارسن ملاتړ کوي. بن کارسن په سیاست کې کومه سابقه نه لري او د لومړي ځل لپاره د امریکا په سیاست کې ورګډ شوی دی. د فلوریدا د پخوانی گورنر جیب بش په شمول د نورو کاندیدانو چندانې زیات خوان نه وو او د مقبولیت سطح په خپل حال پاتې ده. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند پرون ورځې په دویمې تلویزیونی مناظرې کې بارنۍ پالیسی مرکزی ټکی وو او ټولو کاندیدانو خبرې پی وکړې. هر یو دا داوا کوله چې که انتخاباتي وګټل د جمهور رئیس اوباما د بارنۍ سیاست په ځای به یو قوي بدیل وړاندې کړي.
د چیلی چارواکي وای چې پرونی زلزله چې قوت یې 8.3 و لس کسان پکې مړه شوي دي او له 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي. د زلزلې د ثقل مرکز سره نږدې کورونه رانړېدلي دي او برېښنا قطع شوې ده. زلزله د چیلی له پایتخت سانتیاګو نه تقریبا 1500 کیلومتره لرې په سمندر کې وشوه. جمهور رئیس په تلویزیون باندې وینا وکړه او له خلکو نه وغوښتل چې خپل حوصله له لاسه نه ورکوي.
کرویشا ویل دی د هغه وخت رئیس چې هنګری د سربیا سره خپل سرحد وتاړه دغه هیواد ته 15,600 مهاجر ورننوتی دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د هنګری په دې اقدام باندې عکس العمل خوري دا او دا کار غندل دي. د کرویشا پولیسو نن د پنځشنبه په ورځ دغه هیواد ته د ورغلو مهاجر شمیر اعلان کړ. د سلیریشتو ساعتونو رئیس په کرویشا باندې مهاجر بهیر ورمات دي چې دغه هیواد نه اوس د مهاجرو نوې سټیشن جوړ کړی دی. مهاجر د جګړه ځپلو هیوادونو لکه سوریه، عراق او افغانستان نه اروپا ته روان دي.
د بورکینو فاسو نوې واکمنه پوزي شورا واچ جمهور رئیس میچل کافاندو او د موقت حکومت صدر اعظم بزل لبن آزاد شي. مخکې پوزیانو اعلان کړو چې دواړه له خپل دولتي دندو نه ګوښه کړی دي او حکومت منحل شوی دی. د پوزي شورا یو بیانیه چې نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې ده، پکې ویل شوی چې دواړه معزول شوي مشران په یو خوندي ځای کې دي. د پوز یو قماندان ډګرمن محمدو بامبا په ملي تلویزیون وینا وکړه او ویل چې پوزیانو د هغه په وینا د دیموکراسۍ او ملي شورا جوړه کړې ده چې په هیواد کې به د نوو دیموکراتیک انتخاباتو د سرته رسولو لپاره کار کوي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.